روغتيا د ژوند شتمني.
سلامونه ستړي مشه روغتيا د ژوند شتمني پروګرام کې مو ز فريده سيال د قادر جلالوف او قاپي کار د تخنيکي چارو په سمبلخت قربانه يو. د بيپلو ډاکټرانو سازمان MSF د افغانستان پادری ولایتونو بلخ، هرات او هلمند کې د شری ناروغي د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. یاد سازمان د دوشنبه په ورځ د می میاشتې په شلمنیټه په یو راپور کې ویلي وو چې د روان کال له جنوري څخه تر اپریل پورې د ماشومانو او نوو زیږول شوو ماشومانو په منځ کې د یادې ناروغۍ زیاتوالی لیدل شوی دی. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په دغو میاشتو کې د افغانستان په دریو ولایتونو کې د شری د ناروغۍ د 5000 پیښو درملنه هم شوې ده، چې له ډلې د مزار شریف په سیمه ایز روغتون کې 2000 شومان درملنه تر سره شوه ده. په هرات کې 1300 ډیر شو، په هلمند ولایت کې بیا د 1300 ماشومان درملنه شوه. د بيپلو ډاکټرانو سازمان ویلي وو چې د نوو زیږول شو ماشومان د بدن ځواک د شری په وړاندې لیک دی، ځکه دوی د نه میاشتو څخه مخکې د دغه ناروغي واکسین نه دی اخیستي. د بيپلو ډاکټرانو سازمان ټینګار کړی چې د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره باید ماشومان ته واکسین وشي. په دې اړه چې د دغه سازمان پروژې همغږي کون کې سپارښتنې کړي، شپږ میاشتې هغه ویلي چې شپږ میاشتنی ماشومان باید واکسین شي او هغه ماشومان چې له واکسینه پاتې دي هغه دې هم په دغه لړۍ کې ور شامل شي. دا په سال کې دا چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ وایي چې د هوا په ګرمېدو سره ماشومان په شری ناروغۍ باندې اخته شوي دي. خو دا چې سرخکان یا شری څه ډول ناروغي ده، څنګه کولای شو مخه یې ونیسو او ساسي ماشومان په دغه ناروغي اخته شوي دي کنه، نن په پروګرام کې په همدې موضوعاتو خبرې کوو. په پروګرام کې سره میلمانه هم شته ده چې ډاکټر سیوان که تاسو چیرته پوښتنه لرئ ساسي پوښتنې به ځواب کړي، او له دې سربېره ساسي اړیکې هم راخلو. تاسو ته به زه د ټلیفون شمیرې وایم: 00 24 15 00 24 24 15 00. تاسو موږ د واتس اپ شمیرې دي، او همدارنګه په دې ټلیفون باندې هم کولای شئ د شمیرو ته زنګ ووهئ. خو که چیرته تاسو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي، کولای شئ یو لنډ زنګ ووهئ پته مو پاتې شئ. له دې ځایه بیرته بس موږ همکاران تاسو سره په اړیکه کې شئ. خبرونه کې را سره ډاکټر صاحبان هر یو د ماشومانو متخصص ډاکټر غلام حیدر رفیقی او ډاکټر نعمت الله ابراهیمی دي، چې ډاکټر صاحب رفیقی له امریکا نه راسره او سال دی، او ډاکټر صاحب ابراهیمی بل کابل نه راوخلو. ډاکټر صاحب رفیقی، تاسو ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. په پیل کې که د شری د ناروغي په اړه باندې وست، شری یا سرخکان څه ډول ناروغي ده؟ بله ډاکټر صاحب،
تاسو هم کاران او ټول اوریدونکو، بلخصوص په افغانستان کې میندې اولادونه او میندې او پلرونه چې اولادونه یې په تکلیف کې دي، هغوی جوړ وي او دې پروګرام ته آماده وي. زه دوام ورکړم د شری په رابطه. نو لکه ستاسو په مقدمه کې چې ویل شو، شری یو ساري ناروغي ده چې د عامل یا سبب یو ویروس دی، یعنی هغه میکروب چې د ویروس په نامه یادیږي، چې دا ډېر زر سرایت کوي په هوا کې تر یو وخته پاتې کېدای شي، او زیاتره د دې مریضي یا د دې ویروس انتقال د ماشوم د مستقیم تماس یا د خولې افرازات یا د پزې افرازات یا د سترګو افرازات چې یو بل ته ورسیږي، او یا دا چې دغه افرازات یا دغه مواد چې کوم سامان الاتو لګېدلی وي د هغې باندې بل ماشوم لاس وي، نو دې ته انتقالیږي. د دې د انتقال لپاره خاصې برابر زمینې شته دي، لکه ډېر بیروبار په کوم کورنۍ کې چې ډېر ماشومان وي یا ډېر خلک په یو تنګ ځای کې اوسیږي، هلته د دې د انتقال لپاره طبعاً تماسونه ډیریږي. کله چې تماسونه ډیر شو، د ویروس انتقال زمینه برابریږي. په کومو کورنو کې چې تنګ وي، تاریک وي، آزاد هوا نه لري، لمر ورته نه راځي، دا ویروس تر ډیره مودې پات کیږي او ډیره موده ډیره مودې لپاره د نورو ماشومانو د مرستیا سبب کیدلی شي. د دې ویروس خاصیت دا دی چې کله چې د یو ماشوم خصوصاً هغه ماشوم چې د دې د طبیعي مقاومت کم وي په هغې ډېر زر تاثیر کوي. موږ تاسو ته پته ده چې د ماشومانو مقاومت همیشه ټیټ دی او خصوصاً چې نوي واکسین شوي هغه چې په سوی تغذي یا په خوارځواکۍ اخته وي او یا نور امراض باندې اخته وي د دوی مقاومت د وجود ډېر ټیټ وي، نو دا ویروس چې کله وجود ته ننوځي دوی په مرض اخته کوي. د مرض د اخته کېدو څو مرحلې لري چې د طب ډاکټران دا په څلور مرحلو ویشي چې لومړۍ مرحله کې چې دا د میکروب داخلېدل دي چې وجود ته داخل شي، په دې کې داسې کوم خاص علائم نه لیدل کېږي. همدا مشکل دی چې دا خطرناک دی، ځکه موږ نه پوهیږو چې دې ماشوم په وجود کې دا ویروس شته، او دا باعث دی کېږي چې موږ یې محدود نه کړو نورو ماشومانو سره دا تماس کې کېږي او د انتقال سبب کېږي. نو دا مرحله معمولا داسې بې اسانه وایي د لسو ورځو په شاوخوا کې دوام کوي. بله مرحله چې بیا د ریزش مرحله ده چې ماشوم ته یا کوچنی ته د پزې بهېدل، د سترګو سروالی او بهېدل او لږ لږ ټوخی پیدا کېږي، معمولا دوه درې ورځې دوام کوي او د دې نه بیا وروسته مرض سرایت کوي او مرض پخیږي او وجود کې تبرز کوي او ښکاره کېږي. چې دغه مرحلې ته موږ د مرض مرحله ویو چې ماشوم ټوخی زیاتېږي، تنفس کې مشکلات راځي، شدید او لوړه تبه پیدا کوي چې معمولا نه ټیټېږي دا تبه، او دا تقریبا د دریو څلور ورځو په شاوخوا کې دوام کوي. ماشوم ورو ورو په خوله کې داسې یو سپین سپین ټکي پیدا کوي په اوله مرحله کې، بیا وروسته د غوږونو شاته په څټ کې او په اولو او ورو ورو بخارونه پیدا کېږي چې دا بخارونه ښکته ځي. د دې بخارونو علامه دا ده چې سره سره وي او کله چې داسې فشار پټاړل شي سپینېږي. نو ورو ورو چې دا ټول وجود ته ولاړه، بیا وروسته همداسې له پاس نه څنګه چې شروع شوي و داسې په کمېدو راځي چې دا آخري مرحلې ته د ښه کېدو مرحله وي، یعنی څلورمه مرحله ده چې لومړی د غوږونو او د څټنو او د ولنو ورو ورو دا ورکېږي. البته تبه ورسره ورکېږي، د ټوخی کچې ته بل کوم اختلاط ته نه ته لسې نه بغلې نه نیولې ټوخی کمېږي او ماشوم اشتها هم پیدا کوي. د دې مرض خرابي چې ده هغه ډېر دا ده چې کله چې ماشوم پیاخته شو، نو دا د سر نه نیولې تر خپو پورې ټول ځای نه نیسي. یعنې اول که ووایو چې مغز نیسي، د مغز علائم پیدا کوي، مریض همیشه ګنګس وي او خوبولی. که چېرته سترګې ونیو، سترګې سري چخنه کوي او سوخت کوي. که پوزه ونیسي، پرنجې کوي، اوبه تپېږي، خولم نیسي، همداسې چې ښکته ځي ششونه نیسي چې ټوخی پیدا کوي، زړه هم نیسي چې د زړه حرکات زیاتوي، نو خلاصه کولمو ته او جګر ته او داسې ټولو ته ځي. کله کله همدا دغه اوس که کولمې ونیولي ماشوم ته اسهال پیدا کېږي، که ګردې ونیولي ماشوم ته د ګردې تکلیف پیدا کېږي، همداسې نور. نو دغه خطرناک شی دی چې ټول وجود نیسي. ډېر چې مهمه ده، شدیده تبه پیدا کوي او بې اشتهایي پیدا کوي، یعنی ماشوم چې نه خوري. دلته ډېر خطر دی چې میندې او پلرونه باید متوجه شي. د یوې خوا ماشوم اشتها نه لري، د بلې خوا نه ضرورت زیات دی، ځکه تبه چې ده د وجود انرژي کموي. او بل متاسفانه که یو ته اشاره وکړو، د افغانستان په اکثرو خواوو کې یا په خلکو کې داسې رواج دی چې حتی ځینې وخت کله به ډاکټران ورته ویل چې هېڅ شی مه ورکوه، پرهیز ورکړه. دا پرهیزونه ورکوي د یوې خوانه ماشوم ضرورت زیات دی، د بلې خوانه اشتیا کمه ده، د بلې خوانه مور او پلار چی نه ورکوي. نو دا چې مونږ وویل چې تقریبا که دا ټول ورځ یا څلور مرحلې شروع کړو، شل نه تر دېرش ورځ دوام کوي، که یو کوژن ته شل دېرش ورځې مونږ پرهیز ورکړو او ماشوم اشتهام نه لري، خوریم نه، ضرورت یې هم زیات دی، په خوارځواکۍ او سوی ته اذی اخته کیږي.
ډاکټر صاحب، دغه ناروغي شرعي ناروغي چې ده په افغانستان کې، هغه څه چې ظاهرن دي او موږ ورباندې پوهېږو چې دا سرایت کوي او چانه بل چاته، څنګه هغه څوک هغه ماشوم چې ورباندې اخته دی هغه ساتلی شو تر څو نورو ماشومانو ته شری ونه رسیږي؟
نو دا لکه مخکې چې موږ وویل چې ما وویل چې شری چې وجود ته داخل شو په اولو څو ورځو کې مونږ نه پوهېږو، نو هغه ماشومان چې په یو کور کې وي او دغه کور کې د ماشوم ټوخی او پرنجې کوي، دا به ډېره مشکله وي چې د دې مخنیوی وکړو. خو د دې مخنیوی مخکې له دې چې مرض راشي مونږ کولی شو، فرض مثال هغه چې د ماشوم پاکوالی، د ماشوم واکسین کول، د ماشوم ښه خوراک ورکول، ښه تغذیه چې ماشوم تندرست او قوي وي، دا باعث دی کی چې مخنیوی وکړو. مګر کله چې ماشوم اخته شو، حتی مشکل ده چې کلی ته وژغورو، ولې وړاندې کلی چې دي هغوی کېدلی شي سړی وژغورو، مګر په دې کلي کې چې ماشومان یې په عین کور کې، په عین کوڅه کې، په عین مکتب کې او په عین مسجد کې دوی تګ راتګ کوي، هلته به دا آسان نه وي. په استثنا د هغې چې دا ماشومان واکسین شوي وي، نو کوم ماشومان چې واکسین شوي وي یا نه مریضان کیږي، او که مریضان شي مریضي ډېره ضعیفه وي، یعنې سخته نه وي. بل هغه ماشومان چې ښه صحت لري، ښه تندرست وي، هغوی په ناخته کې که اخته شي ډېر نه خرابوي. او بل هغه ماشومان چې موږ یې پاک وساتو، مثلا که چېرته په کور کې یو ماشوم اخته وي او دا بل لاسونه او مخ او پوزه او دا پاک مینځو په صابون سره زر زر ورته غسل وکړو، شاید هغه ونه نیسي. یعنی مګر دا امکان کمزور دی چې دلته جلوګیری وشي.
ډاکټر صاحب، یو بل خبره چې البته ما ډېره اوریدلې ده په افغانستان کې، او حتی په دغه خپل شاوخوا او ګاونډ کې مې اوریدلې ده، چې حتما باید یو ماشوم که هغه عمرم ډېرېږي وخت سره په دې شری باید اخته شي. یعنی ضرور ده چې یو څوک په ماشومتوب کې حتما په شری باندې اخته شي. او سره په څنګ کې د تداوی په برخه کې که وایو، ځینې سنتي کارونه په افغانستان کې کوي، لکه دود ورته کوي، یا وایي چې مه پرېږدي یو بېګانه غږ واوري، غږی ونه وهي، داسې یو څه وایي، دغه اصطلاحات یا دومره لرې ساتلې ضرور دي؟
نه بالکل، دا شاید ډېر ضعیف عقیدې وي په ډېرو کمو منطقو کې وي. زه چون په افغانستان کې تاسو ته ویم چې ټولو خواو ته تللی یم، یوازینی شی چې ډېر معمول دی هغه وایي چې په کور کې غوړي مصرفوئ او تاسې هم مخورئ، یو مور او نورو ماشومانو ته هم غوړ نه ورکوي او خوراک نه ورکوي او دې ماشوم ته نه ورکوي، دا ډېر معمول ده. او کله کله ځینې خلک ځینې څختونه او تعویزونه کوي چې د تعویز مونږ مخالف نه یو، مګر څختونه داسې شیان دي چې هغه په یو چټل کاغذ یو چې لیکل شوي هغه ورته په اوبو کې اچي ورکوي. دا زما په عقیده چې زما په عقیده نه چې د طب طبابت د نگانه او د دین او د شریعت د نگانه دا لازم شی نه دی، مګر برعکس مونږ باید د دې ښه تدابیر ونیسو. ستاسو لومړی سوال د چې شو بخی
په دې اړه باندې چې حتما یو ماشوم باید په ماشوم
نه، بالکل د سن نه ده، اگر چې په دې باید ټول پوه شو چې ماشوم دوباره پې نه راځي، یعنی دایم لپاره دا تخلاص دی، الا هغه ماشوم چې په داسې یو مرض اخته وي چې د دې مقاومت وجود ټیټ کړي، لکه په سوی تغذیه شدیده سوی تغذیه تېره کړي او یا د ایډس په مرض اخته شي، نو دوی بېرته بیا کېدلی شي چې شری ونیسي. غیر له هغې نه چا چې شری تېر کړه بیا نه نیول کېږي. مګر دا بالقطن صحیح نه ده چې په شیری دی اخته چې څو تر په شیری اخته نشي نه لویږي، دا درسته نه ده. شیری د ډیر خطر لري او موږ د دې لپاره ډیره ساده طریقه لرو. تاسو په دې وپوهیږئ، په دې به بیا بیا هم خبرې وکړو. د شیری واکسین چې تقریبا اتیا کاله یا شاوخوا کېږي چې راوتی دي او ډیر کامیاب دي، او خصوصا په افغانستان کې زه تاسو ته ویلی شم چې ډیر موافق دي. دوه دوز لري چې په نهه میاشتنۍ کې او بلې په اتلس میاشتنۍ کې تطبیقیږي، او دا ماشومان د دغه مرض نه ساتي. نو ضرور نه ده چې موږ یې په مرض اخته کړو چې هغه بیا آینده کې مریض نه شي.
او ډاکټر صاحب، موږ دلته زیاتره د ماشومانو په اړه باندې خبرې وکړې، هغه چې عمرونه یې لوړ دي، مشران هم په شری باندې اخته کیږي که نه یوازې دا مرض باندې ماشومان اخته کیږي؟
نو په داسې ټولنو کې لکه افغانستان کې چې ډېر محدودې وي، اول پکې واکسین نه دي شوي، دویم پکې داسې رفت آمد ډېر نه وي چې دغه کلي ته یا د دوی شاوخوا ته د شیری مرض راغلی وي، نو هغه کېدای شي چې هر وخت د شیری نه میکروب یا ویروس دوی ته راغی، دا په مرض اخته شي. موږ په افغانستان کې لیدلی دي چې تر اوولسو کلنو اتلس کلنو پورې کسان حتی چې د پوهنتون محصلین وو شیری نیول دي، ځکه هغوی قبلا د شیری د ویروس سره هم تماس کې نه وو، واکسین یې هم نه و کړي، نو کله چې بیا تماس کې شو بیا نیسي. خو معمولا دا مرض تر پنځه کلن نه دی، ځکه موږ او تاسو پوهیږو چې پنځه کلن نه وروسته ماشوم ټولنې ته داخلیږي او مکتب ته ځي، مسجد ته ځي، نورو ماشومان سره تماس کوي. نو که واکسین نه وي شوی کېدای شي شیری ونځه. لکه تاسو چې مقدمه کې ویلې چې شیری متاسفانه په افغانستان کې ډېر زیات دی، زه یو ټکی تاسو ته وایم چې زه د واکسین د پروګرامونو چې د درې نوي کال نه چې ما پرې شروع کړې، یا د دوه اویاوم کال د دیارلس او دوه اویاوم کال نه دونه موافق پروګرام دی چې شیری یو وخت کې نهکه درته ویم د تېر دور د طالبانو کې د شیری تعداد په ټول افغانستان کې درې زره نه و، او اوس په یو کلي کې دوه زره او یو نیم زره او په یو ولایت کې تنه کېږي. علت یې دا چې واکسین خراب شوي دي، واکسین خلکو ته نه رسېدلی.
ډاکټر صاحب، تاسو ته بیا هم بیرته راوګرځو. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې اړیکې راسره ونیسئ. زه تاسو ته د ټلیفون شمیرې وایم: 00-3-2-1-5-1 او 00-3-2-1-5-1. دا زموږ د سټډیو شمیرې دي. کولای شئ دې شمیرو ته زنګ ووهئ که چېرته مو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي، لنډ زنګ ووهئ. له دې ځایه زموږ همکاران بیرته له تاسو سره تماس نیسي. اوس راسره اوریدونکی شته، ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. نو مو راته واخلئ له کوم ځای مو اړیکه نیولې. فکر کوم چې اړیکه یې پرې شوه. زموږ همکاران به هڅه وکړي چې دوی بیرته راواخلي. موږ سره د خبرونې بل ډاکټر هم وصل شوی دی، ډاکټر نعمت الله ابراهیمی. ابراهیمی صاحب، تاسو هم پروګرام ته ستړي مشئ، بخیر راغلئ. ابراهیمی صاحب، مخکې ډاکټر صاحب رفیقې په دې اشاره واچوله او روښانه کړه د موضوع چې د شری لپاره واکسین ضرور دی. په افغانستان کې اوس مهال تاسو چلته یاستئ د ماشومانو لپاره، او په کومه سیمه کې چې تاسو خپله دواخانه لري، شفاخانې ته ځئ، تداوي کوي، څومره کسان درته راځي چې د هغوی میندو ماشومانو ته واکسین نه وي کړي، یا بله داسې څه ستونزه رامنځته شوي چې هغوی نه وي توانېدلي دغه واکسین خپلو ماشومانو ته واخلي، او څومره لاسرسی واکسینو ته ستونزمن ده؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتو. تاسو ته د پروګرام مور ملمنو ته هم په خپل وار سره سلام. د ټولو مریضانو د روغتیا په هیله، تاسو چې څنګه په نو کړه چې واکسینو د موضوع په حق له نن سبا چې دغه د واکسینونو پروګرام ان څه چې تر کومه حدا په روزانه ژوند کې چې په شفخانه کې کار کوي یا په کلینیکونو کې لاسرسی ورته ډېر، هر روغتیایی مرکز او شفاخانه کې د واکسینو یو خپل واکسیناتور یو جدا بخش او څنګه لري چې په هغه کې نه یوازې د شری واکسین نه، بلکې ټول دی، حتی د هپاتایټس بی ساده اصطلاح چې وته تور جوړوي، نو یا مو یې د مخه واکسینونه چې تر پنځه کلنۍ یا د نه پورته عمر لپاره کېږي ټول اویلیبل دي او موجود دي شته. خو متاسفانه دلته اکثره خلک چې عامه پوهاوی یو څه کم د واکسینو په اړه، او وسره یو میندې چې د واکسینو د اهمیت او باغه دغه باندې نه دی پوه شوی څومره دوی د ناروغۍ په مخنیوي کې یعنی هغه رول لري. یعنی په ساده اسره کې چې عامه پوهاوی د واکسین په اړه متاسفانه کم خلک سره
یعنی په ټوله کې په شفاخانو کې کلینیکونه کې واکسینو نشته خو خلک دلچسپی نه لري چې راشي. دا ما په هوی سربېره بلم داسې څه علت شته چې میندې پلرونه زړه نه خکې ماشومان ته واکسینو کې؟
نو اکثره دا سیدی لکه دا موضوع تر یو حد ته پورې مربوط کیږي. د مثال په توګه د یو ماشوم د واکسینو هغه کوم ټایم ټیبل یا موقعات هغه پوره وي خو چون یو ماشوم یو عادي زکام یا ریزش په ساده ناروغي ولري دوی داسې یو عقیده موجوده ده که چېرته دغه ماشوم ته واسه واکسین تطبیق شي دا نور نقصانونه نور مشکلات جوړوي نور جانبي عوارض رامنځته کوي. دوی دا یو عادي زکام ریزش په وخت کې هم ماشوم ته واکسین نه تطبیقوي. دا پروسه هم داسې ده چې د واکسینو جدول یا د خراب شي فاملي ترتیب باندې ورو بل اخر داسې او حتی ورسیږي چې هغه کوم واکسین چې په کوم عمر کې کوم لپاره پکار یې هغه وخت تیر شي کله چې وخت شو هغه نور سبا د واکسینو کول چې هغه مربوطه ناروغي چې لپاره تدبیر کیږي هغه ماشوم ونیسي نو بیا که واکسین وکړي هم کوم خاص فائدہ او ګټه بیا نه لري.
ابراهیمی صاحب دغه ستونزه بیا د ډاکټرانو لخوا ده که دا ماینده او پلارونه لخوا ده ځکه کله کله داسې کیږي چې هغه ماشوم ناروغ وي او خو د واکسین وخت کله چې ډاکټر ته ویسي هغه ورته واکسین نه تطبیقي. یعنی دا ستونزه د ډاکټرانو لخوا ده؟
نه د ډاکټرانو لخوا نه ده. ډاکټر مون خو بار بار زه خو څون خل دغه بخش د اطفالو کې زه تخصص کار کوم نو بار بار دغه بدون دې چې هغه ما سره یو څوک مشوره وکړي چې روزانه خپل رو ها هغه تم دا توصیه کو کښې ته یو ناروغ ته به ولري یا زکام ریزش ولري سینه بغل ولري نو کښې چې دی واکسین هیڅ کوم ستونزه نه جوړوي
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب ابراهیمی. تاسو ته بیرته راګرځم. د ډاکټر صاحب غږ یو څه قطع وصل شو په دې اخره کې زه به یې خبره تاسو ته بیا ځلې تکرار کړم. ډاکټر صاحب خبره دا وه چې که چیرې ماشوم ناروغه وي ریزش ولري زکام ولري تبه ولري په دې حالت کې کولی شئ تاسو ورته که د واکسین وختي پوره وي واکسین وکړي. په دې اړه به نور هم له ډاکټر صاحبانو وپوښتو. اوریدونکي هم راسره دي دوی به هم راواخلو نو مراته واخلئ له کوم ځای مو اړیکه نیولې مهرباني.
تاسو ډاکټرانو صاحبانو ته نبی الله زبلای دا واخلې غزنی له خبرې کوم.
غزنی نه ستړی مشه زبلای صاحب مهرباني څه پوښتنه کولري؟
ډېره مننه کوم ډاکټرانو صاحبانو سره مې پوښتنې دوه درې دي. البته دا چې تاسو په واکسین خبره کوله دا پوښتنه دا اوس راته پیدا شوه ډاکټر صاحب محترمه که چیرې داسې ویل کېږي یعنی څنګه که هغه د واکسین دورې بشپړې شي کومې دورې چې ورته ټاکل شوې دي بیا هېڅ هغه ماشوم په شیرې نه شي اخته کېدلی چې پستدي راچټېږي. دوهم که چیرې یو یعنی په عامه اصطلاح په کلو بندو کې ویل کېږي وایي کله چې یو ماشوم په شیرې اخته یي هغه باید پر بدن ګرمکې یا دانې ولري تر څنګ یې تبه یي. آیا نور عوامل هم شته له دغو ماسې واسې هغه پکښې هغه په شیرې اخته ده؟ او بل که یو څوک په شیرې یو ماشوم مبتلا یي څه باید وخوري
باید وخوري؟ مننه. کور ودان ژوندۍ اوسې زبلای صاحب چې اړیکه د نیولې وه له غزنی نه. ستا دې درېو پوښتنو ته به ډاکټر صاحبانو که څه هم یو برخه یې ځواب کړې ده خو بیا به هم تاسو ته ځواب درکړي. بل اورېدونکی هم راسره ده نوم راته واخلئ مهرباني. نوم مو واخلئ له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟
ډاکټر صاحب سلامونه وایم. محمد نایب اختیار یم له شیندن
نه. ستړی مشي مهرباني که څه پوښتنه لرې له ډاکټر صاحبانو.
بعد خورکی دامی ویلی چې داستا سرادون د موږ په سیمه کې د شپې د خوا کار نه کوي پر لنډ سپو د ورځې د خوا ورېدل کېږي د شپې د خوا کار نه کوي. نو پوښتنه مې دا وه د ډاکټر صاحب تخنی چې په کم موسم کې دا سرخکان ډېر معنی خلک به اخته کېدلی شي دا مې پوښتنه وه.
مننه کور ودان. حتما ساسي پوښتنه به له ډاکټر صاحب نه وپوښتو. کور مودان اوریدونکو چې اړیکې مو نیولې وي ډاکټر صاحب رفیقي که تاسې ته راشمه پیل بدم دې موسم نه وکړو چې په کم موسم کې ډېر کوچنیان په دغې شری ناروغۍ باندې اخته کېږي؟
د شیرې دپاره د پسرلي لومړنۍ ورځې یا د ژمي اخرنۍ ورځې ډېرې دي خو اوس دا ویروس دغه کتابی دغه ډیر نه تعقیبی، ځکه شیر چې په محیط کې وي اته په اوړ کې دا اوس خو هوا په افغانستان کې ډیره ښه ده. مخکې تاسې مو ویلې او د ایم ایس ایف د راپور د روی واقعیت شته، ځکه چې کله دا نور عوامل منځته راشي شیر ویروس زموږ په محیط کې شته، ماشومان تراکم ولري لکه اوس د دې سیلابونو د وجې یا د نورو طبیعي پیښو له وجې دا داخلي مهاجرتونه شروع کیږي، دوی په کمپونو کې اوسیږي خلک، یا یو کور ته د اوږدې مودې دپاره بل کور راځي او دوی سره اوسیږي. نو دغه خطسه د موسم تقریبا بدل کړی دی، خو معمولا د پسرلي په شروع کې وي دا ډېر وي، یا د ژمي په جریان کې چې هوا سړه وي، ځکه زیاتر په ژمي یا د پسرلي په اخرو کې چې هوا سړه وي د وجود مقاومت هم ټیټ وي، نو دا ویروس ډېره حمله کوي.
او زموږ د دې بل ورو پښتنه چې لغزنی نه زنګ وهلې او د زابلی سره پښتنه دا وی چې د واکسین په اړه باندې کله چې وخت پوره شي او پای ته ورسیږي ماشوم په هغه وخت کې واکسین نشي، په دې سره معافیت په بدن کې د دغه ویروس په وړاندې لمنځزي، او بلکې څه حلاره ورته شل کې ماشوم واکسین نشو وخت هم تیر شو، د دې امکانات بیا ډیر دي چې دغه مرز ور باندې حمله وکړي. کم دا شر په نظر کې ونیسو
کلګ د دې په اخلاص لږ مخکې ولاړ شم، کوم مور چې سالم مور وي یا یې شیرې تیر کړې یا واکسین شوي ماشوم یې تقریبا تر نه میاشتو پورې دا په شیری ناخته کیږي، ځکه دا د وجود مقاومت چې دی دا معافیت یا انټي باډي د مور نه د کوچني ته راځي، یعنی نه نیسي هغه وخت کې نیسي چې په کورنۍ کې یا په محیط کې ډیر زیات ماشومان اخته وي او د دې ماشوم سره له میکروبونه ډیر زیات په تماس کې شي، نو کېدای شي چې وینیسي خو دغه هم ډیر ضعیف او کم وي. اوس به راشو واکسین ته، دا وجه ده چې موږ ویو چې واکسین دې د نه میاشتو وروسته وشي، ځکه وجود کې مدافعوي سیستم کې دلته دغه شته، دفاع شته د ویروس په مقابل کې، او د نه میاشتنۍ نه وروسته که موږ واکسین ورکو د دې طبیعي انټي باډي کمیږي او نوي انټي باډي اخلي. په ځینو واقعاتو کې لکه ایم ایس ایف چې تقاضا کوي چې د شپږو میاشتنو واکسین شي، دا په هغه وخت کې موږ د شپږو میاشتنو کوو چې کلي کې یا منطقه کې شیرې ډېر راغلی یا خلک د کمپونو په شکل اوسیږي، دغه واقعیت کې د شپږو میاشتنو شروع کوو. نو بیرته به راشو چې کله چې ماشوم د نه میاشتو شو او واکسین شو، د دې وجود کې انټي باډي جوړیږي، موږ په اتلس میاشت کې دا بیا واکسین کوو چې دا دوباره وجود را بیدار شي او د انټي باډي جوړه کړي. کوم ماشومان چې شپږو میاشتو نه یا د دې نه مخکې واکسین شوي وي، دوی باید تکرار بیا واکسین شي دغه د نه میاشتنۍ او د اتلس میاشتنۍ چې دغه انټي باډي پوره تامین شي. کله چې ماشوم واکسین شو او خصوصا دا دوه دورې پوره کړي، د دې په وجود کې انټي باډي کافي اندازه جوړیږي، دا په مرض نه اخته کیږي. ډیر استثنایی یا ډیر کم ماشومان اخته کیدی شي، چې بیا هم زه وایم چې هغه صورت کې اخته کیږي چې شاوخوا یې مرض ډیر زیات وي، مګر دا مرض دونه زیات د تشویش وړ نه وي او ډیر خفیف وي. د ورور که سوال دی چې موږ څنګه وکړو چې منطقه کې شیرې ورکو، موږ که چېرته په یو کلي کې سل ماشومان وي او دا سل واړه واکسین شي، نو زه مطمئن یم چې په دغه کلي کې بې شیرې نه راځي، مګر که چېرته په سلو کې لس او پنځه واکسین شي او دا نور بیا په شیرې اخته شي، نو په خپله شیرې پیرا راتلونکی دی. نور سوالونو ته زه دوام ورکم او جواب ته وکنه تاسې
مهرباني. تاسې که څه وړاندې په دې خبرې وکړي چې علیم د دې مرض څه دی، هغه څلور دورې تاسې په تفصیل تشریح کړې، خو زابلي صاحب ته کې یو ځل بیا وایي مفصل.
دغه بیا مخ سوال دی، ځکه زیاتر اگر چې زه تاسو ته ویم چې دا شیر داسې یو مرض دی چې میندو تشخیص کړی ډاکټر ته راځي، ډیر آسان، ځکه ډیر معمول دی او ډیر شته. ځینې ملکونو کې اوس که په امریکا کې یو شیر راشي، شاید د اطفالو ډاکټر هم پی ایچ پی نه، ځکه دوی نه دی لیدلی. نو ما مخکې ویل چې دا بخار راځي د غوږونو او د څټنه او سهولته او بالاخره تنې ته او خېټې ته او لاندې ورنن ته او بیا ورکیږي په همدې طریقه دا بخار پرې راځي. مګر دا بخار حتمي دی چې ډېر په ټولو ماشومانو داس په یوه اندازه ریشي، ځکه ما مخکې ویل هغه چا چې مقاومت یې ښه دی، صحت یې ښه دی، یا واکسین شوي دي یا یې مور واکسین شوي وي، دې ته دا ضرور ده چې دانې پار زیری شي او ډېرې وي، هغې ته کم کمې بخار پیدا کیږي. او بیا کله چې ښه کیږي دا یو شی چې ما نه مخکې شو، کله چې بخار بېرته ځي آخر کې بیا داسې لږ پوستکي موستکي کوي، خصوصا هغه ماشومانو کې چې مور یې نه مینځي. دا یو بد دغه چې دی چې اشاره ورته وکړو، عادت چې دی کله چې څوک په شیرې اخته شو بیا مخ نه مینځي، ځان ورته نه مینځي، او دا ډېر خطرناک دی. بیا به په دې وایو چې کله چې مخکې دی چې مرض اخته شي، لاسونه او مخ یې باید په صابون وینځل شي. د هر ماشوم، البته د روغ ماشوم، خصوصا په کوم کور کې چې مریضي ډېره وي، دا ډېر ضروري ده چې په ورځ کې درې وارې حد اقل مخ او لاس دې په صابون وینځو، ورځ کې یو وار ورته غسل ورکړو، چې د دې په وجود کې میکروبونه نه وي چې کله مرض پرې راشي چې د نور امراض. ځکه موږ مخکې ویلې چې د شیرې خپله دونه خطرناک نه دی، مګر شیرې خطرناک په هغه وخت کې دی چې د نور اختلاطات پیدا کړي، مثلا سترګې کې چرګ پیدا شي، میکروب پیدا شي. غوږ کې ډېر خطرناک دی چې داخلي غوږ میکروب پیدا کیږي، چې هغه بیا میکروبونه زموږ په وجود کې شته. وجود چې د شیر نه راټیټ شو، مقاومت یې ټیټ شو، هغه میکروبونه راژوندي کیږي. په شوش کې سینه بغل پیدا کړي، په زړه کې آتا تکلیف پیدا کړي، همداسې په کولمو کې د اسهال او پیچش پیدا کیږي. نو په دې وجه ده چې موږ باید ماشومان پاک وساتو. او د دې ورور سوال همداسې د خوراک پاک لویلی و، ما مخکې وویل که ښه خوراک ورکړ شي، مایات یې پوره شي، دا د خطر نه ساتي. زه دې تاکید کوم چې په هر وخت کې چې ماشومانو ته په نورمال وخت کې اوبه ډېرې ضرور دي، خو خصوصا که تبه ولري یا کوم مریضي باندې اخته یې، مایات، اوبه، چهار شی چې وي، که مور په ښه وخت وي د مور شته زر زر ورکړه شي، یا د مور ډېر شیدې او شوروا او مستې او شلومبې وخوري چې شیدې لا زیات شي، چې ماشوم اوبه تکمیل کړي. او که لوی ماشوم وي نو په کور کې هم دا کوم خواړه چې دي، شوروا ده، که شیدې دي، مستې دي، البته هر شی چې ورکوو پاک باید وي. او خوراک کوم ماشوم ته چې کوم خوراک مو ورکړی دی، هغه ورته ورکړو، بس په خپله د دې ټول خطراتو مخنیوی مونږ کولی شو.
ډېر زیاته مننه کورودان ډاکټر صاحب، تاسو بیرته راګرځم اوریدونکي راسره دوی برا واخلو، بیا به ډاکټر صاحب ابراهیمي ته ورشو. نو مور ته واخلې له کوم ځای ماړي کې نیولې ده؟ مهرباني ستاسو اړیکه واصل ده.
السلام علیکم پریدی خورکی، سلام علیکم کال دادا تیرا دی ټول محترم اوردن تواز نه دا تلم به هلمند ولایت خورجانی.
اتل صاحب، هلمند نستړی مشي، په خیر راغلی. په هلمند کې خو کمی ورستی چړې شوې دي، حالت ډیر مشمون په شریخته کې. ساسي پښتنه مشخصا ډاکټر صاحبان نه څه ده؟
مننه خدای تعالی قدر وکړ دوار ډاکټر صاحبان تم سلام نه وایم. خورجانی په هلمند ولایت کې ولادت د شری واکسینا دغه شری خورجانی ډیر مثال خبرې ذات د مشمون اکثر خصي دي چې مالی بری دي خورجانی. خو خبره به څه چې دلته دا واکسینان هم مثال خورجانی راځي، د اکثر ماشومانو د واکسینان کړي، خو د هغه وروسته مثال خبرې داسې ماشومان شته چې نیولې د واکسین وروسته، یعنې د واکسین دورې پوره شوي، خورجانی ولا زه دې ته فکر اخیستم نو چې دا داسې دي. ډاکټر صاحبان زما دا پوښتنه هم دغه د خورجانی چې ایا دا واکسین مثال د خبرې داسې دي چې دا شری بته دا کوچنی ونیسي، تاثیرات یې کم، مثال تاثیرات نه باندې کړي، که داسې پر مخ یې نه نیسي. او بل داسې دي خورجانی یو شری دي، یو دلته موږ په عامې اصطلاح کسواک ورته وایو، دا اکثر انسانانو دغه ورته وایي خورجانی، د ماشومانو پر جیل باندې رقم ګرمې کې راپورته کیږي خورجانی. دغه مثال دغه اوس ډېرې زیاتې شوي، دا کسواک موږ ورته وایو. نو نه پوهېږم چې په طبابي دغه لحاظ ډاکټران صاحبان څه ورته وایي، موږ دلته کسواک ورته وایو خورجانی. دغه مایان هم دلته زیاتې شوي دي په هلمند ولایت کې.
دا د ګرمۍ په وجه باندې بدن سور سور کیږي، همدا یادوي
و خورجانی. دغه ګرمه کې به ډېر راپورته کیږي، او ان شاء الله ډاکټر صاحبان به خورجانی د پوستکي، یعنی د جل په دغه باندې زه یو مشخصه پوښتنه ځینې کوم. خورجانی که د پوستکي ډاکټرانی
دوی د ماشومانو متخصصان دي، خو تاسو پوښتنه وکړئ که چیرې دوی غوښتل ځواب بدرکړي.
مننه خدای دې قدر وکړه پرې دې خورکې. زما دوه دانې ماشومان دي، دا د جلد د پوستکي په مرزي تقریبا دا سیاحت کانه کیږي، چې دا مشري لور مده نو دا هغه کاله چې بل په پسې زمې د خورجانې د شپږو کالو دی دا د پوستکي په مرزي اخته دی پر دې پوستکي باندې خورجانې یو رقم د اوبول د کی تڼاک را پوته کیږي همداسې د وینو د کی تڼاک را پوته کیږي بیا هغه تڼاته چې وچې خورجانې هغه ځای چې دی ډېر غټ تپسي ابل داسې در جل لاندې خورجانې در پوستکي لاندې میده میده د خشخاش وزن دانې مقداري داسې کوچنکي کوچنکي ګرمه کې هم را پورته شوي دي او د ماشومان خورجانې چې کله بازي کوي مثال ساتیری کوي چې ما ځکه ضربه وخوري په دامځ کې باندې یا څوک ځینې وموشي کې خورجانې دا پوستکي اندازه چې باندې پروت بس دا پوستکي ځینې واوري نو زما د ډاکټر صاحبانو څخه دا پوښتنه ده چې مثال ما دلته په هلمند ولایت کې بیا اندازې زیاتې دوایي پکړې دي خو بدبختانه وایم چې کومه نتیجه نه ده ورکړې چې دا څه دا ډاکټر صاحبانو ماته د تداوي لاره وښي
اتل څه په بخښنه سره کله چې ماشومان ډاکټر ته وړي درته څه وایي چې دوی ته څه ورکا څه ور باندې وخوره دوا درکې نه درکې
خورجانې دلته په ولایت کې ما بیا اندازې زیاتې دوایي باندې کړې دي یو ډاکټر ما ته دا نه دی ویلی دا مریضي نه تشخیص کړی چې دا مریضي د څه واجې څخه ده علاج لري نه لري داغه سي دواوي راکې خورجانې یو ډاکټر ته چې ورسمه دوایي راکې هغه ماشومان هغه دوایي وخوري نسي وسره شه بیا بل ډاکټر ته ورسمه هغه بل نقصان دي په دروسه داسې دغه ما ته نه د ښځې خورجانې دا تداوي لري ما ته یو ډاکټر نه دغه شوې چې دا مریضي یا مثال علاج لري چې نه لري نو ډاکټر صاحبانو ته مې دا پوښتنه ده چې دا ماشومان دا مشري لور خو دا د تو کالو د خورجانې یعنی چې ما ځي معمولی ضربه وخوري دا پوستکي د سره لکه داغه شی باندې واري داسې خوري نسي خورو بس خورجانې
مننه کورونه تل صاحب حتمن ساسي پوښتنه به ډاکټر صاحبانو مخه ته کې دوبل اوریدونکو هم را سره د دوی بم را وخلو نو مور ته وخلې لکم زموري کني والی
السلام علیکم از تو خیم در بل ولایت شاجول ول سوالیس کو است سره
پاره کې کیم میرا بانی
مننه سره خورشته امیو داس ناروږه ده سدا کله کله مهلکه او خطرناک هم تمامیږي نو زه په خپل په دې کښنی باندې سری تکه کړه یم و الحمد لله روح بن اخلاص سوما بن پوخ سوما او شنی غالی نه انت که کاری لکه اس که وسام نه ام پوخ اتروس پوری نو انشاءالله تاثیری نه در بندی کاری نور گاسی در کوی مرزون هم و فخواه بی مفت پر علیش که زما پر علیش که وسام یو پر هارستا یو ستن بیرا ویلا گولا فخواه زما بی مازی پاید کیری در بگی وسام پر هارستا ستن بیرا ویلا گولا نو نه خبر شته دا واکسین د پاره و دا مرز د څه د پاره خو له کوم دا چې نه پیېدو او له محترم ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې مثلا دا مرزونه اکثر د وخت پر کښنیانو باندې تاثیر کوي په ورختوب کې سړی ته کې کوي پر لویانو باندې کار نه لري یعنی نه پر ناځي دی چې دا مرز او اکثر د وختو دا په ځینی کې په سړه هوا کې نو کله چې په دې سری باندې یا په دې سخکان باندې راځموس چې نن اختصاصي نو موږ دې ګرم وساتو کله ور باندې اچو خو له کوي او کیسا خلاص یې نو دا پښتنې دي دا د خمنن
ډیر زیات مدنه کور ودان ته خصایبي او بل اوریدون کوم راخلو بیا ابراهیم صاحب ته ورشنو مراد واخلی لکم زماره کني والی مهرباني نوم دی واخله لکم زید اړ کني والی
فریدی خوري سلامونه می قبول ک سلامونه تاسو تاسو ملمنوته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته قری محمد ایوب پښتون ایم د جبل جان
مننه مهرباني او بخیم په پایل کې غوونه پیژنده قری صاحب پښتون مو اور
او دا خو چې سړی ارسونه سنجري کې د ځګم ته غیر خوري پروا نه کوي
نه نه دغه دې چې هغه سلام مو ډیر لند وزکه ماونه پیژنده
او خوره کې ډیر څه موضوع متکل یو خمر د ستای ډاکټر ستای رادیو څخه ډاکټر صاحبان سه او جان مننه او تشکر کو چې موږ د پډیر موضوعاتو کې غیر کې واقعنه ده دا د دوی مهرباني او شفقت د رسنوي او ډاکټر صاحبانو خبره ده چې یو د شری مرز له کاتل سره چویل یو په دا ګرمۍ کې پر دغه کوچنیانو باندې الا پر لویانو باندې دا میده میده تڼاکی له ګرمۍ کې راپورته کیږي بعض خلک چې آگاهی نه لري دام په شری کې سادي زه فکر کوم دا بشری نه او بل خبره ده چې دغه شری په ځواني کې هم سړی نشي ما د کوچنوالي شي چې شری نیو کې هم لیدل دي او بیا می په ځواني کې د ځوانانو د لویانو خلکو د شری نیول هم لیدل دي دا داینه دي چې تنها کوچنی نشي بلکې لویان هم نشي نو زه ډاکټر څه سم یو دوی پښتنه دي
مهرباني.
اول خو به چې دا واکسینان براله که د پولیو وکړه نور ولا نور دلته یو نو سوی تبلیغات موږ د گاونډیان د خوا کې دل پر موږ به تاثیر کوي چې دا واکسینونه مکوې دا آرام دی او دا دی الحمدلله وټول خلک د واکسین په موثر په موثریت باندې و په دل وټول خلک واکسین کوي واکسین ته تسلیم دي او د ډاکټر سره مې دې پوښتنه دي دغه د شری نیول کچيري په خوا چې به د شری یو څوک ونیوي دا سپینسرو به عرق ورکوي خوله به ورکول پر لپټوي به د ډبرو عرق به ورکوي یا به د کورنۍ دوايي ورکولي یا به د تبرک د پاره سپلنی دوه ولا سپلنی خو ته به پرېر دغه غوجلا خبره ده چې ځغ باندې ونه شي او درن ځغ باندې ونه شي دا د خلکو دغه دغه د شری په وخت کې دغه عرق ورکول یا پر لپټول دغه د شری په موثریت کې څومره تاثیر راوړي یعنی په جوړېدو کې زرار ډیر دی کې پایدا ډیر ده دغه پښتنه مینه کول ډاکټر صاحب
ډیر زیاته مننه کور ودان قری صاحب پښتون و چې د زموږ دایمي اوریدونکو دی ما سلام سمونه ورې د زکه ورته غونه پیژنده چې تاسو خفه شوی نه یاست ابراهیم صاحب تاسو ته براشو زموږ اوریدونکو ځنی پښتني وکړي اول به د دې قری صاحب پښتنې نه پیلو کوچی کم څوک چې په شری اختوي هغه ګرم ساتل یا خوله ور باندې کول ځکه چې عموما تبه په دې وخت کې خلک نیسی او دا ډیر شوی دی چې هغه ته وایي چې تخوله وکي ور سره خکېږي تاسو مره تاثیر لري په خکېدو کې
زه خو به په دې اکل دوم راوایم یوازې د شری په ناروغي کې نه بلکې ټول ناروغي چې تب جنوي بیا په ساده سلا ټول ناروغي چې تب د منځراتلو سبب ګرځي په دې کې اثر مهم رول دا چې هر وخت چې یو ناروغ ته بنیسی د ته په کنټرول ډیر مهم ده ځکه لوړه درجه ته په ماشوم باندې راتلل نقصانات لري خپل نور نقصان نه دماغي تخریبات د پزړه باندې د کار زیاتې دل او سره د اکسیجن ضرورت ډېرې دل دا ټول حالات دي چې هر انسان باندې لوړه درجه ته برایزي دا ټول مشکلات سره موجود وي نو کله چې ناروغ د شری په وخت دون دي شری نه تب په ناروغ باندې راځي په دې حالت کې ناروغ باید نه پټ نه کو ځکه چې د وجود حرارت درجه او د حرارت د درجه نور لوړېدل نور مشکلات ځان سره زیږي په دا وخت کې د ناروغ تب په ساده استلال علامدې ټوټې علامدې ټوکرونه په ماشوم باندې کوي ترڅو موږ دې تب کنټرول کو او ضرورت په وخت کې تبه کومون کی درمل باید ورسره استعمال
د غساسي خبر لګي قط وصل شو یعنی پټول کی دغه ډول خوله کول چې دا پټو دا سم نه ده
نه دا سم ان دا زکه په ته درځي زیاتې درې حتی دا سواله پر سی کې شو وجود هغه به نور نشي تحمل کولای نو نه تحمل په وخت کې بیا اصلي خلطول پیږي یا په ماشوم باندې د دماغي تخریبات او لوجنه یا په دماغ چې دا کم لوړه درجه ته به تاثیر کوي په ماشوم باندې جکتا یا په حمله یا په ساده اصطلاح د لاسونو د پو کګیدل یا اختلاج راځي نو په ټول هغه ناروغي چې ته بره هغه کې د تبې د کنټرول ټول په خاطر باندې ناروغ یو نه یوازې دا چې موږ باید بلکې لامده ټوکرونه او د تبې کمول کې درمل باید استعمال
د دغه ټوکرونو سربېره چې تر ماشوم وی کلوي وي د تبې کمول او کنټرول لپاره کدوی حمام وکړي یا خو په ځان واچوي د حلار ده
بلې دا ټول حالات چې د وجود د حرارت درجه راکته کوي د لامده ټوکرونو استعمال وی یا د لاسونو په خو په لاسو په خو باندې یا په مخ باندې په سر باندې دوبو شول وي دا ټول هغه حالات چې د وجود حرارت درجه راکموي
مننه تاسو به سره ګرځم ډاکټر صاحب رفیقی که تاسو دا تل صاحب پوښتنه ځواب کړی دوی ویلی وو چې چیرته کوم کسانو ته چې واکسین وشي او دغه وخت ور باندې تیر شي لکه اوس اتلس میاشتنی یا نه میاشتنی ماشوم ته واکسین وشي خو دا چې لږ غټ شي بیا د شيري یا بل ډول کوم واکسین چې ورته شي وي د امکان شته چې دغه ناروغي باندې اخته شي یا کنه بدن کې دغه مرض پر ضد باندې معافیت پیدا شو
مخکویل که سم سره پوه شوم هر څوک چې واکسین شو دا د مرض نه خلاص دی هغه وخت بیا اخته کیږي چې د مقاومت ضعیف شي او یا په محیط کې میکروب ډیر زیات شي غیر لاغی نه ناخت کیگی کچی تا من واکسین کو کچی تا واکسین شوی نیی دا تلا سمیش نتیر شوی اگر چه دا افغانستان پروگرام نو واکسین ای پو نور ملکونو کی لکوز پا امریکا کی اتا لویانو تا هم واکسین ورکی چی چا تی قبلی سابقه دا واکسین نوی کری نو هدف دا دی چې ماشوم چې واکسین شوی وي بیا ضرورت نشته او که نه وي واکسین شوی احتمال د دې شته چې بیا یې ونیسي توکسي.
او ډاکټر صاحب دا تل صاحب پوښتنه دا هم وه چې د شیرین علاوه چې سرې سرې ګرمکۍ په بدن راخیږي د اوړي په موسم کې د ګرمۍ په وجه باندې ځینې خلک هغه سرې سرې ګرمکۍ ور باندې راخیږي بیا ډیر خارښ کوي. ځینې خلک وایي غلطیږي چې دا اوس شیرې ده که نه دی پدې برخه کې څه توصیه لري ورته؟
دا تاسو ډېر ښه سوال وکړ او ماته په ذهن کې راغله چې زه د دې نورو امراضو نمونه هم واخلم چې هغه شیرې ته ورته دي. اول رشته ګرمیدانی یا ګرمکی چې دی انګلیسي کې ورته هیټ را شوی چې دا په ګرم منطقو کې لکه په افغانستان کې ډېر دی یو د کابل نه بغیر او بامیان نه نور شاید په ټولو مناطقو کې وي چې دا د حرارت په ذریعه پیدا کیږي او رشته کله خارښ هم کوي او خارښ هغه وخت کوي چې ماشوم پوستکی ښه مینځل شوی نه وي پاک نه وي هغه لږ فرق لري هغه د سروالی ډېر نه لري او که داسې فشار پټولو په هغې نه سپینېږي د شیرې داسې نه دي دا کوڅې کې چې وروسته ویل کوڅوک څوک ورته وایي څوک ورته کوڅې کوي د هغه هم بخار لري خو هغه بخار فرق لري په یو ځای کې چرک کړی په بل ځای کې پوستکی تتلی او دانې هم نسبتاً غټې وي. بل کله چې ځینې ماشومان دوا خوري د هغې سره هم بخار پیدا کوي هغه هغه دوا چې قطع شو ورسره ورکیږي خو ته به ورسره نه یې ریزش ورسره نه یې ټوخی نه یې په شاوخوا کې شیری نه یې نو پېژندل کیږي او مور پوهېږي چې دې ته مې دا دوا چې ورکړه دا پوستکی پیدا کړو ځینې وایي چې ډاکټر ته راوړي وایي چې شیر پیدا کړی حال دا چې د دوا سره حساسیت وي. بل یو بل مریضي د مخملک یا سکارلیټ فرت وایي هغه هم داسې کیږي بخمل غوندې بخمل ټوټه لکه په وجود چې سور بخمل غوړولی چې هغه هم تبه لري البته خو دا نور علایم لکه د سترګو پیدنه او پوز پیدنه او ټوخی او دا ورسره نه وي او هغه هم په کور کلي کې نور د مخملک یا سکارلیټ فور پیدا شوی نو دا ډېره ښه خبره ده چې په اوړي کې طبعاً ګرمه کې وړی کې وی تو خې سیب ویل او مونږ باید دې ته متوجه شو. قاری سیب هم ویل چې دا خبره باید خلک غلط نه کړي چې شیری فکر وکړي او مخکې چې تاسو خبره وکړه د ګرم ساتل دا د ډاکټر صاحب ډېر فوق العاده جواب ورکړ که ماشوم ساړه کېږي مونږ یې تود ساتو مګر چې تبه لري او شیری په خاطر او مونږ یې ګرم ساتو نو د ماشوم دماغ او ګردو ته او نور وجود ته ډېر تاوان لري. نو زه بیا هم ګستاخی کوم د ډاکټر صاحب خبره تکراروم چې دا ډېر اشد ضروري دی چې موږ باید ډېر کوټه ګرمه نه کړو او د کوټې هوا ته طریقه یې روشنی نه پرېږدي حال دا چې د شیرې میکروب چې دی په آزاده هوا کې ډېر زر د منځه ځي او کلمر ورسره ډېر زر له منځه ځي.
ډاکټر صاحب دا تل صاحب یو بله پوښتنه بلز ماغه ګلری انده تاسو بل پختنه د ماشومان په اړه باندې وا چې یو یاته کلن او بل شپه کلن وو او ویل چې دوی په بدن باندې یو ډول او بلنی دانې د چې کله پکې ویني وی کله پکې وبوي او پوستکی چې هر څه سره تماس کوي ډیر ځل زر بدن نه لري کیږي په دې اړه باندې څه توسه ورته کولای شي د څه ډول ناروغي دغه ول شي هر څومره ډاکټران ته تللې مراجعه کړي ماشومان نه دي خښوي.
دا ورور ته کاری سیب اتل سیب دا د جلدی او د پوستکی ناروغۍ داسې دي چې خپله ونه ویني مشکله ده او بیا که چاپې لږه دوام والي لکه مونږ دا طبابت کې بخار ورته ویل چې کاګل شوي که نه ځینې کریمونه په والي بیا هم مشکله ده خو معمولا په اطفالو کې مشخصې ناروغۍ دي چې د پوستکی داسې دانې پیدا کوي چې اول د سی پلی غونډی کیږي او بیا چوي چاغه لکه دا یوې هم دا چیچک او چیچک چې مونږ ته ویو دغه د چکن پاکس ورته وی او ځینې حساسیتونه دي. ځینې ناروغۍ شته چې که د ماشوم وجود کې مقاومت ټیټ وي او ځینې میکروبونو سره مواجه کیږي. نو زما فکر به دای چې دی هلته کوم جلدی ډاکټر سره مشوره وکړي او بیا هغوی لازم هدایت ورکړي. نو ډاکټر صاحب ابراهیم چون ځوان ډاکټر دی او اوس هم پریکټس کوي نو که هغه کې څه ویل غواړي
مننه کوو. دا نه ور بشو ابراهیمي صاحب مننه. ابراهیمي صاحب که تاسو په دې برخه کې اتل صاحب ته څه لارښوونې لري مهرباني وکړئ.
مخې چې متخصص مشوره او ته ما په نظر باندې بيشي او په لاره ده مشوره او نظر ټول هغه ناروغي چې کله دی او ناروغ په واز مونږ ته وایي خو کله چې د نږدې نه وکتل شي عملاً باغ کې تفاوت موجود وي. نو د ما مشوره د متخصص د عید سره همدغه ده که دا ناروغ شي ته د نږدې نه یا د پوستکي د متخصص سره مشوره وکړي انشاءالله چې تداوی به نتیجه ورکړي.
ابراهیمی صاحب تو خی صاحب یو پوښتنه درلوده ویلي چې په دغې شری باندې لویانه مخته کیږي. په کوم شرایطو کې په څه ډول وضعیت کې د ماشومانو سربیره لویان په دغې شری اخته کیږي؟ پوښتنه مې دا وه چې زموږ اوریدونکو پوښتنه کړې وه چې لویان هم په دغې مرض اخته کیږي، په شری ناروغۍ باندې اخته کیږي. یعنی کله چې لوی کس په دغه مرض باندې اخته کیږي او مشر کس په دې مرض باندې اخته کیږي، دغه په بدن کې داسې څه کمبودی وي چې هغه ور باندې اخته کیږي او کله چې اخته شي هغه څه حل لري کولای شي؟ لکه ماشومان غوندې هغه نه باید ساتنه وشي کنه بل څه حل لري مرته شته؟
نه بالکل تقریبا دغه څه ده. امنګه چې اصلا وایو دغه د شری ناروغي مصدره کیدل اصلا د یو وایرسي ناروغي ده او وقایه خو که چیرته داسې لویان چې هغوی واکسین هغوی ته نوي تطبیق شوي یا که تطبیق شوي وي په هغه دوز چې په کار ده په هغه اندازه نه وي یا واکسین په هغه شرایطو کې چې لازم نه وي ساتل شوي او ورته طبعا دا موثر نه دي، نو کله چې واکسین موثر نه وي نو داسې یو لوی تاس چې هغه ته یا واکسین تطبیق شوي نه وي یا په کوچنیوالي کې تېره کړي نه وي یا هغه دوزونه چې د واکسین لازم دي هغه ورته نوي تطبیق شوي، نو طبعا لویان هم په دې ناروغۍ اخته کیږي. خو په لویانو کې چې دا ډېر خطر کیږي دغه ناروغۍ، دا اکثره بیا په حامله میندو کې ډېر خطرناک واقع کیږي، ځکه په هغوی یوې خوا د حاملګي ستونزې او مشکلات موجودیت تر څنګ په د حاملګۍ په دوران کې د وجود معافیت یا دفاعي سیستم چون ضعیف وي، نو په میندو کې د ډېرو خطرناکو حالتونو د رامنځته حتی د جنین د سیق او ورسره یو تعداد نورو زیاتو مشکلاتو د رامنځته سبب ګرځي.
ډاکټر صاحب ابراهیم اقدام راته ووایي شری په ټوله کې که هغه ډېر وي که لږ وي دا وژونکی مرض ده؟
بله، دا هم د وجود د دفاعي سیستم پورې فرق کوي. نو څومره چې د وجود دفاعي سیستم یا د وجود مقاومت په ساده اصطلاح چې وایو مقاومت یا د وجود ساتنی ځواک چې دا د مرضونو په مقابل کې انسان ساتي، دا څومره قوي وي په هماغه اندازه ناروغۍ خطر کم ده. په کومه اندازه چې دا د وجود معافیت یا د وجود دفاعي سیستم وي، طبعا ناروغي ډېر مشکلات در رامنځته کیدلو سبب ګرځي. لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه، ډېر ښه دا موضوع واضح کړه. بله شری یا دا وایرس وژونکی نه ده، لیکن نور هغه مشکلاتو ته چې زمینه سازي کوي یا ورته زمینه مساعدوي هغه حالات چې دي خطرناک تمامېږي. مثلا په شری کې د سینه بغل مرسته راتلل، سینه بغل ډېر خطرناک واقع د ماشومانو د لویانو ژوند تهدیدوي. ورسره یو تعداد نور مشکلات د ځیګر د التهاب ورسره دارایس حالات تر څنګ د انسان په وجود کې چې یو محراق د تبرکلوز موجود وي په
فعال شکل هغه ته زمینه مساعده شي هغه فعال شکل ته واړئ خو ټول دغه ناروغي دي شي حتی د انسان د ژوند د تهدید سبب ګرځي.
ډېره زیاته مننه کور ودان ډاکټر نعمت الله ابراهیمي د ماشومانو متخصص. ډاکټر صاحب رفیقي تاسې ته به راشو که تاسې راته ووایاست هغه کورنۍ چې ماشومان پکې یا د ماشومان تعداد پکې په ټوله کې ډېر وي او د دوی د خوراک او هغه اقتصاد چې باید دوی ولري په کافي اندازه خواړه نشي ترلاسه کولی، خو په شاوخوا کې دغه ډول ویروسونه نه یوازې شری بلکې له دینه علاوه نور ډیر داسې مرضونه دي چې د دې احتمال شته چې دا کورنۍ ور باندې اخته شي. دغه ډول کورنۍ ته څه لارښوونه کوي؟
اصلا خو مونږ ویل چې خوراک او خواړه چې موجود وي، یعنی دا مونږ نه ویو چې څو غریب دی او دې ته توسیع چې تاسو ډېر لږ خواړه کوم شی چې شته، مثلا سوکړک شته، ډوډۍ شته، یا نور چې ترکاري شته په کور کې، ماشوم پرېږدي چې هر شی چې موجود دی هغه وخوري په کور کې. داسې نه شي چې مونږ یې محدود کړو. مخکې توخیص دا سوال وکړ چې ځینې کورنیو کې ګرم خواړه ورکوي. اصلا زه چې دا اوس دې عمر ته رسېدلی یم، زه تر اوسه پوه نه شوم چې ګرم خواړه کوم به ګرم وي کوم به یخ وي، مګر ځینې کلو کې خلک مثلا شیدو ته ګرم وي، مستو ته یخ وي، حال دا چې دواړه یو منبع لري. نو که هغه یا غوښې ته زمونږ په محیط کې چې زه په کنړ کې لوی شوم، زه چې کوچنی وم شیر چې په چاته پیدا شو وي ګرم شی نه ورکه، ګرم بچی و هغه یې ورته پخه کوری، که غوښه چرګ ورته لار کوری، که ګرم خواړه چې وي ورکړه د ماشوم مقاومت به ښه زرخ کېده. بیا چې بیا کله دانې او بخار وویسته بیا به ورته ویل اوس یخ خواړه ورکړه چې دا شیر د ډډ نه راوځي، هغه به ماسته وریجې بیا ورکولې. دا څومره ښه رواج دی چې داسې وشي، ماسته وریجې یا ګوګره داس شیان به ورته ورکول، ماشوم به تقویه شو. نو په کور غریبو خلکو د پاره هم چې هغه څه شی چې موجود دی هغه ورته ورکړه، وسه کېږي دا وخت کې لږ زیات کومک کې، مګر کوشش بل ور سره څنګ کې ده چې پاکوالی د هر څه کېږي، لاس او مخ او په پاک اوبو او په صابون سره ومینځي.
ډېر زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب له تاسې، د ماشومانو متخصص ډاکټر غلام حیدر رفیقي او ډاکټر نعمت الله ابراهیمي، د تاسو دواړو دوی کور ودان وی ژوندي اوسئ چې وخت مو راکړو پروګرام ته راغلی را سره ګډون مو کړو. هغه اوریدونکو چې اړیکې نیولې وي په دې هیله چې ټولې پوښتنې ځواب شوي او دوی وکولای شي په خپل محیط کې د شری د ناروغۍ د ودې مخنیوي وکړي شي او خپل ماشومان او لویان له دغې ډول ناروغۍ وساتي. تاسو هم مننه تر بل پروګرام.
مخ انجلی لکه چیز دینه یو خواخ انجلی وی 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 سپیڑا را دکر پر مخ انجلی لکه چیز دینه یو خواخ انجلی وی 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 سردی میں نا قرار دینا رنج ولی ولی سردگی میں نا قرار دینا رنج ولی ولی زمال لیچنا دینا رنج ولی ولی دستا دغاڑ ہار دینا رنج ولی ولی زمال لیچنا دینا رنج ولی ولی دستا دغاڑ